ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د غزنی والی اندېښنه ښیي چې په ولایت کې به داعش ظهور وکړي. د کندوز په خان آباد کې خلک د وسلوالو سیالو ډلو له خپل منځي نښتو شکایت لري. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ نیوز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د مانې جوړولو کار پیل کړ. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او طالبان یې وژلي دي. او د اروپایي اتحادیې د ویشتو غړي هیوادونو مشرانو پرون د ایټالیا په پلازمېنې روم کې سره وکتل او د خپل منځي اتحاد ژمنه یې نوې کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د امانی جوړولو کار پیل کړ. د امریکا غږ په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا پرون وویل چې له افغانستان سره ګډه پوله د امانی جوړولو کار یې له مهمندو او باجوړو پیل کړی دی. د جنرال باجوا په وینا د دې کار هدف پر ګډه پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي څرګند کړي. افغانستان او پاکستان نږدې 2600 کیلومتره ګډ سرحد لري. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاری یاسین وژل کېدل تایید کړل. ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنې یو اونۍ وړاندې وژل سوی. قاری یاسین د څلو یې حملو چې په نتیجه کې د دوو امریکایي پوځیانو په شمول په لسګونه کسان وژل سوي مسؤول بدل سوی. د امریکا دفاع وزارت وویل چې پر قاری یاسین چې د پاکستان د بلوچستان یو مهم تورست و هوایي برید د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وسو. امریکا په وروستیو کلونو کې په پکتیکا کې ګڼ هوایي بریدونه کړي. د ولایت د پاکستان په پوله کې دی او طالبان پکې قوي حضور لري. پینټاګان وایي یاسین د پاکستانی طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. د امریکایي چارواکو په وینا قاری یاسین د 2008 میلادي کال د سپتمبر په 6مه د اسلام آباد په ماریوت هوټل بمی برید تنظیم کړی و چې د امریکا د هوایي ځواکونو د یو جګړن او د سمندري ځواک د افسر په شمول په لسګونه کسان پکې وژل سوي وو. د ورځګان امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او طالبان یې وژلي. د ورځګان امنیت قمندان غلام فاروق سنگری نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د مرکز ترینکوټ په شامنصور امنیتي پوستو حمله وکړه چې لامل یې څلور پولیس ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په ننګرهار کې به سبا د ماشومانو د فلج یا ګرځن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل سي. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي چې د هغه ولایت په ټولو سیمو کې د دې کمپاین لپاره تیاری لیول سوی او د واکسین ډلګیو ته د هغوی د مسؤلیت سیمې ور معلومې سوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله د کوچنیانو د فلج یا ګوزان وایروس له هم د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې موجود دي. د سازمان وایي چې تیر کال په کونړ کې د پولیو څلور، په پکتیکا کې شپږ، په کندهار کې یو او په هلمند کې یوه پیښه ثبت شوې وه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپایي اتحادیې د وویشتو غړیو هیوادونو مشرانو پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې سره وکتل او د خپل منځ اتحاد ژمنه یې نوې کړه. په داسې حال کې چې بریتانیا له اتحادیې د وتلو بهیر پیلولو ته تیاری نیسي، یو لړ پیچلو مسایلو د اتحادیې د غړیو هیوادونو یووالي ته ګواښ پېښ کړی. د روم د تړون د شپېتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې پرون د اروپایي اتحادیې د راتلونکي په اړه د روم دوهم تړون لاسلیک سو. په دې تړون کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه به پر یو لوري خوځیږي او د اړتیا په صورت کې په ګډه عمل کوي. خو په تړون کې منل سوي چې پر ټولو مسایلو د غړیو هیوادونو د بشپړ اتفاق نظر ښایي په بریالیتوب د عملي کېدو وړ نه وي. په بیلاروس کې د مظاهرو ځانګړیو پولیسو پرون سلګونه تنه د هغه هیواد په پلازمېنه مینس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د حکومت پر ضد د اعتراضي لاریونونو له امله ونیول. په بیلاروس کې د ویاسانا په نوم د بشري حقونو د څارنې د یوې غیر حکومتي سازمان غړي تاتانیا ریویاکو خبریالانو ته وویل چې تر 400 تنه زیات اعتراض کوونکي په مینس کې پولیسو نیولي دي. د تاتیانا په وینا پولیسو زیات خلک ووهل، ویې ټکول او یو شمېر کسان دومره زخمیان شوي وو چې بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په بیلاروس کې د ازادۍ راډیو خبریالو وویل چې پولیسو له مظاهرشانو سره بد چلند کړی. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ولیدي چې پولیسو لږ تر لږه شل خبریالان هم چې د مظاهرې ځای ته ورغلي وو نیولي دي. د افې نړیوال سازمانه ویلي دي چې د سوله ییزو مظاهره کوونکو د توقیف څارنه کوي او ورته جوته سوې چې پولیسو له زیاتې قوې کار اخیستی. دې سازمانه ویلي دي چې د مظاهره کوونکو له لورې د تشدد هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. په امریکا کې د فریډم هاوس ادارې ویلي د بیلاروس حکومت باید د خپل ولس دې حق ته چې ازادې غونډې وکړي درناوی ولري او ټول هغه کسان چې نیول سوي دي له تلاشۍ ځورولو او تحقیق پرته خوشې کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې له سولهیزو مظاهرچیانو د بیلاروس په پرونی چلند کلکه نیوکه کړې. ناټو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپله غونډه چې باید د اپریل میاشتې په 15مه او 16مه جوړه سوې وای د اپریل میاشتې 1 ته بدله کړه. په دې وخت کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په بروکسل کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ټیلرسن به د مارچ په 1 په بروکسل کې د ناټو تړون مقر ته ورسي. هغه به بروکسل ته تر تګ یو ورځ مخکې په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. واشنګټن مخکې اعلان کړی و چې ټیلرسن په خپل کاري مهالویش کې د ستونزو له امله د اپریل په میاشت کې د ناټو غونډې ته نشي ورتلی. د ناټو ډیپلوماتانو پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د تړون د غړیو بهرنیو چارو وزیرانو د دې اعلان تر اورېدو وروسته خپل مهالویش او د غونډو وخت بدل کړ. ویل کېږي چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د اپریل په میاشت کې امریکا ته ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کوي. داسې ګڼل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به په دې خبرو کې د ګډون لپاره د اپریل په میاشت کې په امریکا کې وي. او مځکه او اقلیم بدلون ته د پام را ګرځولو لپاره تیره شپه د نړۍ د مشهورو ودانیو څراغونه مړسول. په مسکو کې د کرملین ماڼۍ، په نیویارک کې د امپایر سټیټ او د ملګرو ملتونو د مرکزی ودانۍ، د پاریس د ایفل برج او د یونان د اتن، د اکروپالیس په شمول د 170 هیوادونو د مشهورو او یادګاري ودانیو برېښنا د یو ساعت لپاره پرچاو سوه. دا سمبولیک طرحه د نړۍ د وحشي حیواناتو د ملاتړ صندوق WWF تنظیم کړې وه. ساینسپوهان وایي تیر کال د مځکې د تودوخه درجه د پرله پسې دریم کال په مخه تر ټولو لوړه وه. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12.5 او اف ام 3.5 سپه دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د رواني خبرونه په دوام کې پاکستان وایي له افغانستان سره په پوله کې کټاری جوړوي. د غزنی ولایت والی اندېښنه لري چې داعش به ولایت ته ورواوړي.
یو خطر موږ تر وینو چې د خاکی افغان ولسوالۍ کې دوی شتون لري او دې سره چیرمه د موږ د جغورو ولسوالۍ ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بولي. د کندز په خان آباد کې خلک د وسلوالو ډلو له موجودیت شکایت لري.
خان آباد ولسوالۍ کې مخکې تر 2000 کسان غیر مسؤل کسان وو، اوس تقریبا له 3000 هم حد ډیر سوی ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ نیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان حکومت له افغانستان سره په پوله د کټارو د جوړولو اعلان کړی دی. د امریکا ژغ په حواله د پاکستان د پوز دوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا پرون شنبه وویل چې له افغانستان سره په پوله کې د کټارو په جوړولو کار په مهمند او باجوړ کې پیلوي. د جنرال باجوا په وینا د دې کار هدف پر ګډو پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اسلام آباد پرون وویل چې له افغانستان سره پر ګډه پوله یې د معنی جوړولو کار پیل کړی دی. د رپورټونو په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا ویلي، پر ګډه پوله د سد جوړولو هدف د هغو وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی چې د قبایلو امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. بجوا وویل د دې سد جوړولو کار له مهمندو او باجوړ ایجنسی پیل شوی، ځکه د هغه په وینا دا سیمې تر زیات ګواښ لاندې دي. جنرال بجوا په مهمندو ایجنسی کې له خپلو پوځیانو سره د کتنې پر مهال وویل، پر ګډه پوله د معنی جوړول له دې دواړو سیمو پیل شوی، ځکه په دې سیمو کې د نورو په پرتله د وسلوالو له لوري امنیت ته تهدید زیات دی او پوځ هغو سیمو ته چې له زیات ګواښ سره مخامخ دي لومړیتوب ورکړی دی. محمد او باجوړ ایجنسی له افغانستان سره پر ګډه پوله پرتې سیمې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د قبایلو د امنیت ټینګولو لپاره به هره هڅه وکړي او پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي، هغه ویلي چې د ګډ سرحد د هوایی څارنې تر څنګ به اضافي تخنیکي وسایل هم سیمې ته ولېږدول سي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې پر ګډه پوله زیات کنټرول او په دې سیمو کې د ښه امنیت او سولې ټینګښت دواړو هیوادونو ته چې له تروریزم سره په مبارزه کې قرباني ورکړي په ګټه دی. د پاکستان حکومت تیرونی له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانیستلې او زرهاو افغانانو او پاکستانیانو ته د تګ راتګ او د سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. د افغانستان حکومت د پاکستان د ادارې رد کړی چې وای وسلوال کسان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې پر اهدافو د حملو لپاره کار اخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې و چیړنه شي چې امریکایي پوځیانو د افغانستان د بیا رغونې له لګښتونو څخه میلیونونه ډالر خلا کړی دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو وای په ځینو مواردو کې پر داسې پروژو پیسې لګول شوې دي چې افغانستان قطعا اړتیا ورته نه درلوده او له جوړې دورسته کار هم نه دی ترې اخیستل شوی. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو د پنځشنبه په ورځ د امریکا په ډیوک پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې د امریکا د مرستو د نږدې 1 میلیارډ ډالر لګښتونو د څرنګوالي په اړه پوښتنې شته. سوپکو وویل د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو 1 میلیارډ ډالر د سپما، جریمو او د وجهو د حصول له لارې بیا ترلاسه شوي چې د ده په وینا په دې ترڅ کې 104 کسان نیول شوي، د 104 کسانو پر ضد جنایي دعوې قمه شوي او 109 کسانو ته له اقرار وروسته د سزا حکم ورکړل شوی دی. جان سوپکو زیاته کړه له دې 1 میلیارډ ډالرو څخه څه باندې 22 میلیون ډالر په شمالي کارولینا ایالت کې د تحقیقاتو په نتیجه کې حصول شوي دي. متحده ایالاتو د افغانستان د بیا رغونې لپاره تر دې دمه 111 میلیارډ ډالر لګولي چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني د بیا رغونې لپاره تر لګول شویو پیسو هم زیاتې دي. پر دې سربیره امریکا ژمنه کړې چې تر 2000 کال پورې به د افغانستان د بیا رغونې لپاره هر کال له 5 تر 6 میلیارډ ډالرو پورې مرسته کوي. د سوپکو په وینا په دې پیسو کې د افغانستان د جګړې لګښتونه نه دي شامل. خغلی سوپکو وایي په نیول شویو کسانو کې هغه 4 امریکایي منصبداران شامل دي چې د پټرولو د 104 تقلبي معاملو او په تور بازار کې د هغو د خرڅلاو له درکه 10 میلیون ډالر اختلاس کړي دي. سیګار همدراز د امریکا د ځنګړو ځواکونو د هغو دوو افسرانو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې د قراردادونو په مزایدو کې څه باندې 2 لک ډالر اخیستي، چې د سیګار د معلوماتو له مخې د پوستي حوالې له لارې خپلو کورنیو ته استولې دي. د سیګار مشروعي په افغانستان کې د امریکا د لاسګونه میلیارډ ډالر مرستو تفتیش ډیر کمزوري وو چې له دې کبله اداري فساد چې هسه هم په افغانستان کې وو خورا زیات شو. متحده ایالاتو د افغانستان پر امنیتي دفاعي ځواکونو څه باندې 1 میلیارډ ډالر لګولې دي. د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو نه یوازې د افغان سرتیرو معاشونه بلکې د هغو د خوړو، ښوونې او روزنې، تجهیز، وسلو او د سونګ د موادو لګښتونه هم ورکول کیږي. جان سوپکو وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه چې 8.5 میلیارډ ډالر لګښت پرې شوی ځکه ناکامه وه چې تولید یې له 15 کلونو وروسته د پخوا په شان دی. پر دې سربیره سیګار وایي چې امریکا د 400 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د پاوز لپاره شل الوتکې رانیولې، خو وروسته معلومه شوې چې دا الوتکې د کار نه وي او د هر یوې پر لمنځوړو شاوخوا زر ډالره لګښت وشو. د سیګار مشر په افغانستان کې د امریکا له مالی مرستو د ناسمې استفادې په اړه نور مثالونه هم یادوي. په دې ډله کې یو د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د طبیعي ګاز د یو ټانک جوړول دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې هغه موټر چې د طبیعي ګاز په وسیله چلیږي یا کم دي او یا هیڅ نشته. د سیګار پر راپور کې یو بل مثال د 6 میلیون ډالرو په ارزښت د ایټالوي وزو پیرل دي چې وروسته بیا ډیرای دا وزمړې شوې او په افغانستان کې د هغو د نسل د اخیستو هڅه ناکامه شوه. جان سوب کوی امریکا په افغانستان کې خورا زیات خوندزی او روغتونونه ورغول، خو معلومه نه ده چې اوس د هغو وضعیت څنګه دی او په څه ډول کار کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې د څېړنې جزئیات مو اوریدل. د دې ادارې مشر ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت نازک یا پیچلی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې مشر جان سوبکو دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا د پوز په لویه پوزي اډه فورد براکې په یو لړ څرګندونو کې وکړه. د نوموړي د څرګندونو جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکای ول رتبه ملکی چارواکي د افغانستان وضعیت نازک او پیچلی بللی دی. د سټارز او سټرایپس خبرونې په حواله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر جان سوبکو د جمعې په ورځ د امریکا په ستره پوځي اډه فورت براک کې عسکرو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. جان سوبکو د امریکا کانګرس ته رپورټ ورکوي. د فورت براک د پوځي مرکز ځانګړو ځواکونو له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه پیل کړې هلته خدمت کړی دی. جان سوبکو ویلي چې په افغانستان کې وضعیت نازک او پیچلی دی. هغه په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي چې د افغانستان جګړه 14 کال ته ورسېده او د امریکا د حکومت میلیارډونه ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه، ملاتړ او مشوره لګیدلې دي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم بیګاله واشنگټن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جان سوبکو خبرې شایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتولو هڅې پیوړي کړي.
په افغانستان کې د شته فساد، نامی او بیعدالتی نه ډیر زیات ناراضه دي. خو که حالات ته وګورو او د بل خصوص د امریکا ستر قومندان چې په افغانستان کې د جنرال کلسن د غوي هغه توصیو ته وګورو چې پارلمان ته او کانګرس ته او امریکا حکومت نه غوښتنې کړي، نو سرګنده توګه ویلای شم چې امریکا به خپل سرتیری په افغانستان کې پراتلینو کلونو کې لوسنی حالت نه ډیر کی، ځکه چې دا یو مبرم نیازمندی د اوسنی حالات لپاره.
په افغانستان کې اوس مهال د امریکا 1400 عسكر میشت یو د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه، هغوی ته د مشورې ورکولو پر پروګرامونو او له تروریزم سره پر مبارزه لګیا دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی تیرونی په واشنگټن کې په نړیوال کانفرنس کې امریکا د زیاتو پوځیانو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د امریکا یو شمېر پوځي قومندانانو هم د زیاتو ځواکونو غوښتنه څرګنده کړې ده. خو د امریکا نوی حکومت تر اوسه افغانستان ته د نور عسکرو د استولو په اړه نظر نه دی ورکړی. جان سوبکو د هغې ادارې مشري کوي چې په افغانستان کې پر روانه جګړه او د امریکا د بیا رغونکو فعالیتونو څارنه کوي او پر اساس یې رپورټونه خپروي چې د امریکا له حکومت او کانګرس سره د راتلونکي په اړه په پریکړو کې مرسته وکړي. د سټارز اند سټرایپس خبرونې د رپورټ په حواله جان سوبکو د فورت براک عسکرو ته وویل چې د هغه د معلوماتو پر اساس شایي د دې ستر پوځي مرکز ځواکونه افغانستان ته واستول شي. د سوبکو دفتر وایي چې د امریکا حکومت له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 112 میلیارد ډالر د بیا رغونې پر پروګرامونو لګولي دي چې د جګړې لګښت نه پکې شاملېږي. جان سوبکو ویلي چې اداري فساد او خراب امنیت افغانستان تر فشار لاندې کړی دی. خو د هغه په وینا د افغانستان ولسمشر داسې څوک دی چې همکاري غواړي او سره له دې چې ستونزې شته په سملار په حرکت کې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د غزنی والی خپل ولایت د داعش د نفوذ کولو په اړه اندیشنه لري. عبدالکریم متین نن یک شنبه ازادي رادیو ته ویل که څه هم په دغه ولایت کې داعش فعلا نشته، خو دی اندیشنه لري چې دغه ولایت ته به دا ډله نفوذ وکړي ځکه چې لاره یې خلاصه ده. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې دا ډله نورو ولایتونو ته خپل فعالیت وغځوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت مسولین وایي چې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډله ځپل سوې، خو د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت ته د داعش د راتلو ویره لري. د غزنی والی عبدالکریم متین د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ځکه غزنی ولایت ته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د راتلو ویره لري، چې په خبره یې د ګاونډي ولایت د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډله شتون لري، او دغه ولسوالۍ بیا د غزنی د جاغوریانو ولسوالۍ سره ګډه فوله لري. نوموړي وایي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه کوم تدابیر نه دي نیول سوي، خو په دې اړه یې له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره خبرې کړي او هغوی ورته د مخنیوي پوره ډاډ ورکړي. د غزنی والی علی عبدالکریم متین وایي
یو خطر موږ تر وینو چې د خاکی افغان ولسوالۍ کې دوی شتون لري، او دې سره چیرمه د موږ د جاغورو ولسوالۍ ده، او داعش هم ډېر کوشش کوي چې د موږ تشیع ورونو ته ډېر زیان واړوي. نو یو خطر یا ویره دا ده چې که دوی کله خدا نه کړه داسې په جاغورو باندې راشي او په کوم کلي باندې حمله وکړي او هغه وګړي خدا نه خواسته ژوبل کړي، دا یو خطر او ویره ستا.
شاغلی متین وای تیر کال که څه هم د کړاوونو څخه ډکو، خو بیا یې هم شله سراوړنې لرلې، او په خبره چې هیڅ توریستي ډلې ته اجازه نه ده ورکړی چې په دغه ولایت کې فعالیت وکړي. له دې سره په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا مسولین هم ورته څرګندونې لري. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت ناوې ولسوالۍ ته پاکستاني جنرالان راځي او دغلته توریستي ډلې روزي،
او څو تروریستان او کډایش او خانی ډلو د طالبان د غټول پاکستان ته میلي او پاکستان کومک ورکړ کوي. په عامه باندې موږ د ناوې کولوالي کې فوجان دې چې راغلي د خلکو ته فرمین ورکوي، خلکو ته بیښن کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش ضد ایتلاف غړو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په قربتوب تېره اونۍ په واشنګټن کې غونډه وکړه، او د داعش پر ضد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له داعش څخه هیڅ ویره نه لري، او په خبره چې دغه ډله یې ځپلې ده. نوموړي وایي چې اوس هم د داعش د لمزړلو لپاره پوره چمتووالی لري، او هر چیرې چې دغه ډله سر پورته کړي دوی به یې پناه شه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
چار چې داعش سر پورته کړي موږ بدون ځنډه هلته عملیات کوو، له منځ یې وړو. داعش اوس په افغانستان کې بستر نه لري، ځپل شوی دی. په ټول افغانستان کې په لومړي وخت کې درې نیم زره تر پنځه زره پورې د دوی نفر وو، اوس درې سوه څلور سوه بودود کې په ټول افغانستان کې تبلیغاتو په سطح باندې دوی تحرکات لري.
شاغلی وزیر دا هم وویل چې په نوي کال کې د توریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره ځانګړي پلانونه هم تر لاس لاندې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا تازه ژمنه کړې چې د داعش د ځپلو لپاره به نور سرتیري افغانستان ته ولیږي.
و هم اوریدل چې د غزنی والی اندېښنه لري چې ممکن داعش دغه ولایت ته نفوذ وکړي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي بیا له غیر مسؤولو وسله والو سر ټکوي، او حکومت د دغو خپل سرو ټوپکیانو په مخنیوي او بې وسلې کولو کې په پاتې راتلو تورنوي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې خلک د غیر مسؤولو وسله والو له خپلمنځي جګړو څخه په تنګ راغلي دي. د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسله والو له خپلمنځي جګړو او د امنیتي ستونزو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په خبره چې مرکزي حکومت د دغو خپل سرو وسله والو د خلاصې کولو توان نه لري. خان آباد د کندوز له هغو ولسوالۍ څخه شمېرل کېږي چې له تېرو څو کلونو را په دې خوا پکې د غیر مسؤولو وسله والو شتون یو اساسي ستونزه ګڼل کېږي. د دې ولسوالۍ خلک وایي چې له هر پلوه خلک د مسؤلیت احساس نه کوي، او په دې برسېره چې په شاوخوا کلو کې وسله وال مخالفان حضور لري، خو بیا د خان آباد په ښار کې د غیر مسؤولو وسله والو شتون ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، او وخت ناوخت دغه خپلسرې وسله والې ډلې په خپل منځ کې په جګړې لاس پورې کوي، خو ډېر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ناصر افشاب فایرای بې ځایه وجه
د شپې لخوا د ډزو او جنګ غږ وي، ځکه دغه غیر مسؤول وسله وال له یو بل سره جنګیږي. همدارنګه د ورځې هم ځینې وخت په خپل منځ کې سره جنګ کوي، او د دوی په جګړو کې خلک وژل کېږي. په ټوله کې د خان آباد ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
از ولسوالۍ خان آباد وخیمتر است.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی عبدالحنان هم وایي چې دا غیر مسؤول وسله وال پخوانۍ طرفګڼۍ لري، او د مقابل لوري په لیدو سره دوی پر هغه باندې که په هر ځای کې وي برید پرې کوي، چې ډیری وخت په دغه شان نښتو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
خان آباد ولسوالی کې مخکې تر 2000 کسان غیر مسول کسان وو، اوس تقریبا له 3000 نه هم حد ډیر سوی ده. دولت ورته کمزور ده، دولت خپل نه غوړي سي دا خلک خالص لاسي خپل ژوند ته، نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکي، خلکونه باجونه اخیستل کیږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسي کولای سي ادامه ورکي.
بل خو د خان آباد ولسوال حیات الله میری هم د خلکو دغه ایداوی منی او زیاتوي چې دوی دغه ستونزه د کندز سیمه ییزو چارواکو، د کورنیو چارو وزارت او هم د امنیت شورا سره شریکه کړي څو دغه ستونزه ته د حل لاره پیدا کړي.
بعضی اوقات دوی په منځ کې مثلا جنجالونه پیدا کېږي، بل له دښمنیګان یعنی تازه کوي، نور عام خلک هم د دوی لغه نه متضرره کېږي. په دې مورد کې مونږ ولایت هم جریان کې اچولی سي، شورا امنیت افغانستان مثلا په جریان کې اچولی ده. نور په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول سي، وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي امنیت ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنی قوي تصمیم ونیسي د حل لاره پیدا کړي.
د خان آباد ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1000 تنه غیر مسؤول وسلوال شتون لري چې په سپکو او درنو وسلو باندې سنبال دي. خو بیا ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 2000 تنه غیر مسؤول وسلوال فعال او حضور لري او وخت نه وخت په خپل منځ کې جګړو باندې هم لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری. لس پجی او و بش دقیقی دی آزادی رادیو آوری. اوس به هم ناجه ساپی در تو وی چه ده کابل ورسپانو ننسلی کلی.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو تر ډیره خپل مطالبه او تفسیر بلخ ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر او د مسکو راتلونکي غونډې ته ځنګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې پر یړه په خپل سرمقاله کې لیکلي، له اوسنیو ستونزو د وتلو لپاره شدید اړتیا احساسیږي چې حکومت ولس ته مخه کړي. خو د لیکوال په باور له بده مرغه حکومت لا هم داسې ګامونه اخلي چې له ولس نه لرې کیږي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي، د همدې ګامونو په لړ کې پرون ولسمشر غنی بلخ ته ولاړ او ټول هدف یې دا و چې له آتا محمد نور سره خبرې وکړي او هغه خوشحاله وساتي. د ورسپاڼې په وینا د ولسمشر غنی دغه کارونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان له سختو ستونزو سره مخ دی. دا حالت د ولسمشر لپاره سیاسي انتحاري ته ورته دی او دا ولسمشر د خلکو له سترګو غورځوي. هیواد دولتي ورسپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د ملي پولیسو د ځانګړو قطعاتو د عمومي قومندانۍ په مقر کې د دغې قومندانۍ منصوبینو، افسرانو او سرتیرو ته په خطاب کې په زغرده سپارښتنه او لارښوونه وکړه چې د دولت، نظام او اساسي قانون پر ضد کسان وټکول شي. ورسپانی لیکلی که د افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونه له خپل دولت او خلکو سره په پوره همغږۍ مبارزې ته دوام ورکړي، نو په هیواد کې د تلپاتې او سراسري سولې ډیوه ژر تر ژره به په ځلیدو راشي. بیسه خپلواکي ورسپانی بیا د مسکو راتلونکي غونډې او په دې برخه کې شتو فرصتونو او ګواښونو ته اشاره کړې ده. ورسپانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي، په لنډ راتلونکي کې د افغانستان او سیمې د امنیتي ننګونو په اړه په مسکو کې د روسیې، چین، افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي. ورسپانې وړاندې لیکلي، افغانستان د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه کړې خو امریکا انکار کړی. د ورسپانې په وینا دلته څو واقعیتونو ته پام پکار دی. هغه دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې امریکا په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور درلود، له افغانستان سره یې په میلیاردونو ډالر مرستې هم وکړې، خو له بده مرغه په دغو مرستو کې د افغان ولس لومړیتوبونه له پامه وغورځول شول. ورسپانې وړاندې لیکلي، دغو واقعیتونو ته په کتو که چیرې مسکو په غونډه کې د افغان ولس د هیلو او ارمانونو سم تمثیل ونشي د ډیر امکان دی چې د سوریه سناریو زمنګ په هیواد کې تکرار شي. سرمقاله لیکونکو پر افغان حکومت غږ کړی چې دغه فرصت له لاسه ورنکړي او لکه تلګه باید په دې وپوهیږي چې زمنګ هیواد یو ځل بیا د لویو ځواکونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
د لاندو خبرونو وخت نشدې شو، په یاد لري چې د رواني خبرونې په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی هم درس د ژوند رنگونه هم خبرو. خو اوس چې لاس پجاو د شتقیقی دی رحمت الله افغان د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر ګډه پوله د معنی جوړولو کار پیل کړ. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس وژل شوي دي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د القاعده د یو مشر قاري یاسین وژل کېدل تایید کړل او ویل چې نوموړی د مارچ په 19 یعنی یو اونۍ وړاندې وژل شوی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي تیره شپه پر یو شمیر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حمله یې په شا تمبولې او طالبان یې وژلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې ممکن په دې اړه په ټول پوښتنه وکړي چې آیا ترکیه په اروپایي اتحادیې کې د غړیتوب لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي او کواري نه کړي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو مشرانو پرون د ایټالیا په پلازمینې روم کې سره وکتل او د خپل منځي اتحاد ژمنه یې نوې کړه. د ناټو ډیپلوماټان وایي د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل غونډه چې باید د اپریل میاشتې په 15 او 16 جوړه سوې وای د اپریل میاشتې د 10 ته بدله کړه. او مځکه او اقلیمي بدلون د پام راګرځولو لپاره تیر شپه د نړۍ د مشهور ودانیو څراغونه مړسول.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري اوس هم لمړی مخکښ شزي پروګرام واوري.
مخکخی خزی
پکتیا په دودیز لحاظ هغه ولایت دی چې نجونو ته پکې د زده کړو زمینه ډیره کمه مساعدې کی او اکثره وخت نجونې نسی کولای سي خپل هغه اهداف ته په معین وخت کې ځان ورسوي کوم چې دوی هلې او ارزوګانې لري. خو یو شمیر داسې نجونې او مېرمنې هم شته چې هغه په خپل وخت څه د وخت نه مخکې هم خپل اهداف ته ځان رسولی. په دې مېرمنو کې یو هم رحیمه نیازی ده چې د خپل ژوند ځینې ستونزې او ننګونې چیلنجونه ل خپل مخې استکړی او تر هغه اهداف یې ځان رسولی چې د دې هیله و. نو د دې نه به په پیل کې واورو لا هم تاسو د دې له پیژنګلوي سره آشنا سي.
ډیر زیاته مننه کوم تپان صاحب د هر سنه مخ کې تاسو ته او د ازادي رادیو هغه اوریدونکو ته چې فعلا ممدغه برنامه تکیبوي نبوي توخ پای سلام علیکم رحمت الله و برکاته ساده تقدیم کوم. که زم تاسو زما معرفت وکړلو خو په لن ډول به زه خپل معرفت درته وکم. نو مې ریمان یزید د پکتیا ولایت ساده د ځوانانو پارلمان استاد یم او فعلا د پکتیا فهانتون د ادبیات په هنزي د اخیری کال محصل یم.
ډیر مننه رحیمی تاثیرته وای پکتیا خو یو هغه دودیز ولایت د سینجونو ته کې ډیر کم چانس دا پیدا کیږي سیس د کړي وکي او بیا لوړ زد کړي کوي لاغه ورسته د تاسې غوندې د ځوانانو پارلمان یا د ډول رسمي پارلمان ته سره ډیر سخت دی. تاس څنګه وتوانی دی سی د خپل مخ نه خندونه ایست کوي او زد کړي وکي او هم د سیس د کړو ته دوام ورک.
دومره درته وایم چې د الکان او د انجونو سره اول هدف کې کورنۍ باید ودرېږي. اما سره په خپل کورنۍ کې کورونه مې دی کامور مې دا کنوره فامیل مې دا زیدې ته تشویق کړی ام یعنی خپل کورنۍ اول ماته اجازه را کړی ده. که څومره تاسو وګورو په پکتیا کې د نجونو په مورید الکان ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. کاغه د تعلیم په مورید کار دی ورزش په مورید کدي صحت په مورید یعنی په ټولو مواردو کې کوم تاسو چړنه وکړو د الکانو په نسبت جنو ته په ډیر نظر لیدل کیږي. خو زه د خدای پاک نډیر راضی یم چې ماته خدای پاک داسې کورنۍ را کړې ده چې کورنۍ مونږ داسې تشویق کړی یو چې په علاقه او نجونو کې مونږ کوم تفاوت نه ده راغلی. نو اولینه د ایما د زده کړو لامل یا پر مخ بیول چې وو هغه د ما کورنۍ لامل و.
تاسې خو زده کړې وکړې، د زده کړو تر څنګ مو کوم اهداف درلودل؟ زده کړې وکړې یعنې څه شی صحیح، کوم لوری یې ټاکلی، کوم مسیر یې ټاکلی؟
زه چې څومره په پکتیا کې ګورم، هغه خصوصا بیا خزینه طبقه ته ګورم، ډیره په ټیټه سطحه روانې دي. اول خو دوی ته په کورنۍ کې د تعلیم اجازه نسته، که چېرته د تعلیم اجازه ورکړلی سي دوی په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لري. که چېرته ښوونځي په کلیو بانډو کې یعنې په هغو امکاناتو چې څه رقم ته برابر سي برابر نه دي، خو دوی بیا په یو رقم ته ګامې اوچت کړی ده چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. بیا د موږ تاسې په ټولنه کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو ما خپله چې څومره زده کړې مې وکړلې، بیا راغلم د ځوانانو پارلمان ته او په آینده کې مې دغه هدف ته چې باید زه یا ولایتي شورا ته یا ولسي جرګې ته ودرېږم، هغه خنډونه چې نجونې خصوصا هغه نجونې چې هغه بې تعلیمه پاتې دي، هغو په مورد باید زه ګام پورته کړم تر څو هغو ته زه یو خدمت یا لاسته راوړنه ولرم.
یعنې تاسې راتلونکی خپل ځان دپاره سیاسي راتلونکی خوښ کړی؟
بل، یو ما سیاسي راتلونکی خوښ کړی ده، هغه هم د هلکانو لپاره هم د نجونو لپاره، چې په پکتیا کې دوی ته زه یو داسې برنامې یو داسې عامه پوهاوی ورکړم لکه څه رقم ته چې زه پر مخ روانه یم، همدغسې موږ نورې نجونې زده کړې وکړي او پر مخ لاړې سي.
اوس نجونې کومې ستونزې لري په پکتیا کې مشخصا؟ تاسې ویلی سئ چې نجونې د کوم ستونزو سره مخ دي یا چې نه ځورېږي؟
که زه اول خپله دوره درته وښایم، ما د ښوونځي دوره، زه به چې کله د کور نه وتلم په اول وخت کې، خو یعنې موږ تاسې ډېر څه نه زیات اقتصادي مشکلات ډېر لرو، زه اکثره وخت په پښو به یا نه پیاده به لیسې ته تللم. نو اکثره وخت یا د چا له خوا تهدید کول و یا ځورول و یا یو چیلنج چا ته ورکول و، دا رقم ته خبرو سره زه مخامخ کېدم. نو اکثره نجونې دغه سره مخامخ کېږي. او دویمه ستونزه د دوی دغه ده چې کورني مشکلات ډیر لري. په 15 کلنۍ کې عام په زرګونو جنکیانې ما لیدلی دي چې په 14 کلنۍ کې دوی واده کړي دي، یعنی کورنۍ تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي. اصلي ستونزه موږ تاسې چې ده په کورنۍ کې ده، نام نورس کې ده، او خصوصا که بیا دوی وغواړي چې تعلیم وکړي یا پوهنتون ووایي یا وظیفه واخلي، په یغو شرایطو کې لکه څه رقم ته چې دوی ته جایزه ده، هغه رقم ته شرایط دوی ته نه دي آمده سوي چې دوی په هغه رقم ته یا وظیفه وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي.
شرایط ولې نسته؟ ستونزه په چا کې ده؟
اکثره وخت د خبره چې ده په دولتي چارواکو نه اړو، یعنی دولتي چارواکو موږ ته خدمت نه ده کړی. نو زه که درته ووایم، زه چې کله چا سره په برنامې کې کښېنم، زه بېخي تعجب پاتې کېږم چې په پکتیا ولایت کې زه د کوم ځای نه ستونزه راونیسم، په کوم ځای ختم کړم. آیا د وکیل نه راونیسم؟ آیا د کوم بل لوړ پوړي چارواکي نه راونیسم؟ د دولت نه راونیسم؟ موږ تاسې که فکر وکړو، په پکتیا کې څه نا څه په ټولو اداراتو کې ستونزې موجودې دي، خو ډېرې چې نجونه کړېږي هغه د ناامنې ورځې ستونزه ده چې ناامني زیاته ده.
څنګه حل لاره پیدا کولی شو؟ مخنیوی څنګه کېدای شي؟
که څه هم ما تاسو ته مخکې وویل چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، په هغه وخت کې دغه ستونزې له منځه تللی سي هر کله چې د منطقي خلک، یعنی د منطقي خلک که چېرته د دولت سره یو لاس شي، نو په هغه وخت کې موږ تاسې ستونزې له منځه وړلی شو. ځکه وړلی شو، زما ورور یا ایما ترزو یا ایما ماما یا ایما د پامیل بل غړی راځي طالبانو ته ورځي، هغه طالبان یا نور هغه خلک چې د جنکیانو د تعلیم یا د هغو د درسونو مخه نیسي، هغسې څوک زه څوک په کور کې راولم، یې چای ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نو آیا دا دولت راوستی ده که ما راوستی ده؟ که چېرته د سیمې خلک د دولت سره ودرېږي، یو موټی سي ورسره، نو انشاءالله یو څه نا څه ستونزې حل کېدلی سي. بیا
خلک هم خپلې لوڼه په پکتیا کې درس ته نه پرېږدي، تر شپږمه راورسېږي، بیا هغه نه پورته سینفو ته نه پرېږدي، بیا که تر 12 پرېږدي، بیا د هغه نه پورته لوړو زده کړو ته نه پرېږدي. د دې ستونزې د هوارې لپاره به څه وکوئ؟ سي
د ازادۍ راډیو له لارې که ما دغه مرکه څوک واوري، ما اکثره وخت لکه څمکنۍ ولسوالي ده، ډنډي پټان ولسوالي ده، احمد ابا ولسوالي ده، او همدغسې په مرکز کې نسوان شاري ده، شکمبر ده، د کومې لیسې دي، زه اکثره وخت د خلکو د خصوصا د نجونو د میندو د پلرونو سره زه ناسته یم. ما ورته ویلی دی چې یعنی ما تر فانتونه پورې زده کړه مې کړې ده، یعنی آن پارلمان ته مې ځان ته لاره هواره کړې ده. ما نه څه سوي دي، یعنی دوی ته ما یو داسې عامه پوهاوی ورکړې ده. تاسې باور وکړئ په پټان ولسوالۍ کې ما خپل تقریبا دوه کاله زه د استاد په توګه پاتې سوی یم. موږ به چې کله ژمني کورسونه ورکول، د ژمني کورسونو تر څنګ موږ د هرې جلکې کور ته موږ ورتللو، د ورور سره، د پلار سره، د مور سره به موږ کېناستلو. زه چې کله اول هغې لیسې ته ورغلم 1500 شاګردانې درلودلې. موږ چې کله اتم میاشتې په دې لیسې کې تیرولې، موږ هلې ځلې وې چې د هغې لیسې د شاګردانو شمېر تقریبا 1500 جنکیانو ته ورسېدلو. که چېرته د نجونو مورونو ته یا پلارانو ته عامه پوهاوی ورکړل سي، د نجونو د تعلیم ګټې موږ دوی ته په ګوته کړو، حتما هغه دې ته متوجه کېږي، دې ته راضي کېږي چې خپل نجونو ته د تعلیم کولو اجازه ورکړي. فعلاً تقریبا دایمه 12 میاسته چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د استاد په توګه زه کار کوم. تاسې باور وکړئ موږ اکثره وخت د احمد ابا د مسپینګیرو سره، د ځوانانو سره موږ بېلابېلې غونډې مور سره کړې دي. دا نن چې زه تللی وم، ما په اداره کې همدغه مجلس درلودلو چې باید د استادانو سره مې یو ګردی میز مې ورسره جوړ کړی و چې د کورسونو تر څنګ باید موږ تاسې لاړې سو. د دغې لیسې د شاګردانو تعداد یو څه ناڅه کم ده، باید د نجونو ورونو سره، د فلرونو سره، د فامیل نورو غړو سره باید موږ وغږیږو. هغه باید موږ دې ته قانع کړو، باید یو باور ورکړو چې دوی هغه نجونې چې یې شپږمه پورې درس ویلې کینولې دي، یا اتمه پورې درس ویلې کینولې دي، یا بیخي زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې، باید دوی ته موږ یو داسې عامه پوهاوی ورکړو چې دوی په دې باندې باوري شي تر څو خپل نجونه سیتا یا درسونه تراولی.
په دې کار کې به څومره بریالی سي؟ یا تاسو خپل بریالیتوب وینئ؟
زه چې کله اول احمد ابا لیسې ته لاړلم، تقریبا یو 4500 شاګردانو تعداد و. موږ نو په دې وخت کې شپږ نفره زنانه استادانې ورغلو، که څه هغه نه مخکې استادان نارینه و. نو کله چې موږ شپږ نفره زنانه استادانې د دې منطقې خلکو ولیدلو، یعنی په یو کال کې د شاګردانو شمېر 1400 نفرو ته ورسېدلو. نو په اکثره شرایطو کې که چېرته لیسو ته، فانتونونو ته، همداسې په نورو اداراتو کې که چېرته د نجونو لپاره ښځینه استادان یا ښځینه کارکوونکي وګمارلی سي، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې په کورنۍ کې به هېڅ ستونزه جنکیان ته نه موجودېږي.
تاسو د ځوانانو د پارلمان غړی یاستئ، تاسو خلک ولیدل، سیمه مو ولیده، حکومت هم ولیده، که دلته نجونې زده کړې وکړي دوی کار کولی سي یا کار ته زړه ښه کوي؟
اکثره داسې نجونې شته دي، زه کول ځان درته وښیم، ما په خوله باندې چې ما څومره درسونه ورکړي دي، یا په دارالمعلمینو کې، یا تر 12 پورې ما جنکیان ته درس ورکړی ده. ان داسې جنکیان را سره شته چې هغه د فانتون نه فارغ دي، انجینري پوهنځي نه، ژورنالیزم نه، همدغسې نورو رشتو نه فارغ سوي دي. یو استاد دا د دولت لخوا مقرري کې په یو لیسې کې یاغې ته نو جو ډیر ماش ورکول کیږي، 8000 افغانۍ ورکول کیږي. نو ما ته 8000 افغانۍ راکړل سي، زه د مرکز نه، د ګردیز نه موټر نیسم احمد ابا ته، مو خپل موټر نیولې ده په 2000 افغانۍ. نو ته فکر وکړه چې 2000 افغانۍ زه موټر ځانته ونیسم، او د دولت نه ما ته 8000 ماش راکول کیږي، نو آیا دې کې ما ګټه زیاته سوه که تاوان مې زیات؟ تاوان مې زیات سو. که چېرته ښځینه کارکوونکو ته، که هغه په هر اداره کې وي، که چېرته ماشونه، داسې ماشونه ورکړل سي چې هغه جنګ ماشونه وي، او لوړ پوړي چارواکي دوی ته ماشونو ته لږ توجه وکړي، نو د دوی ستونزې هم حل کېدلی سي، او کورنۍ اجازه ورکولی سي، او د دوی هغه ماشونه چې یعنی دوی ته ورکول کیږي هغه د دوی ډیر کم دي، ځکه هغه دوی خاص کرایه کیږي. باید سې ماشونې وګمارلی سي چې همې کورنۍ ستونزې حل سي، او هم د دوی د خولې نه شاګردان ته، ادارو ته خدمت وکړلی سي.
که نور نجونې غواړي سي ستاسې تر ځایه ځان راورسي، څه باید وکړي؟ کوم موانع باید د خپلې مخې نه ایست؟
موږ په کلي کې موږ درې نفره د تعلیم لپاره لیسې ته تللو. نو هر کله چې د کلي مشرانو یا د یغو جنکیانو ورونو پلارانو موږ ولیدلو، یعنی موږ په اسلامي حجاب کې تللو. دیموکراسي په دې معنا نه ده، ځینې خلک د دیموکراسۍ نه ډېره ناوړه استفاده کوي. نو که چېرته موږ اول اسلامي حجاب مراعت کړو، موږ ته ستونزه نشي جوړېدلی. او بیا خامخا ستونزې شته، ځکه ځان درته وښایم چې ما ته څومره اختارونه دي، د امنیت په لحاظ، د خلکو په لحاظ نه، خو په دې سي به نه ګرځو، ځکه موږ باید د ستونزو سره مبارزه وکو کچیرته امن لک په دی وخت کې برابر سی او کورنۍ موږ سره ودرېږي او په کلیو بانډو کې یعنی په نږدې ولسوالۍ کې خوندزي جوړ سی نو دغه به د نجونو لپاره د هغو مشکلاتو چې دوی لري دغه به د دوی ښه د حلاروي
پیغام دې
پیغام تفان صاحب دغه ده کچیرته اول لوړ پوړي چارواکي د خصوصا د نجونو لپاره که زه موږ داسې فکر وکړو دما لپاره جایز هم نه ده چې زه خاص د نجونو لپاره وغږېږم خو مالکان چې دي یو څه ناڅه خپل مشکلات حل کولی سي په ټیټه مرتبه کې چې روان دي هغه جنکیان دي که چیرته دولتي چارواکي چې نجونې کوم رقم ته تعلیم ته یا کوم رقم ته وظایف ته دوی ضرورت لري که هغه رقم ته ورته معیار سي نو دغه به د دوی په ستونزو کې ډېره ښه لاسته راوړنه وي او د حل لاره به ورته پیدا سي د دولتي چارواکو نه مې دغه هیله ده او دوهمه خبره تپان صاحب دغه ده ځوانان په غونډه کې به موږ انتقاد کوي چې د ځوانانو پارلمان څه نه دي کړي زه چې دفتر ونه لرم زه کور ونه لرم زه چیرته لاړه سم ګورای دغه اوس د ما لپاره ډېره غټه ستونزه ده ته یعنې ما ته راغللی ته د لینکن مرکز کې ما سره کېناستلې یعنې دغه ځای کې مرکه ما سره کوي که چیرته ما د ځوانانو په پارلمان کې دفتر درلودلی نو ته باید ما دفتر ته راغلی وای نو خصوصا تپان صاحب موږ تاسې خبره ټوله په لوړ پوړو چارواکو کې ده د والي صاحب سره موږ دوه درې وارې ناست یو هم د ارسلا سره هم د بریالي سره او د ویان سره زه څو وارې په ټلیفوني تماس کې سوی یم یعنې د دفتر مسلې تر اوسه موږ سره نه ده حل کړې نو آیا موږ په دې شرایطو کې د چا کور ته ورسو دروازه ټک ټک د دوی مشکل راواخلو آیا د ځوانان موږ ته کور ته راسي ما دروازه ټک ټک کې ما ته مشکل راوړي که ما ته ولي صاحب دفتر اول برابر کی که چیرته موږ تاسې نجونې تعلیم وکړي هغه چې په هغه رقم ته چې ورته ضروري ده هغسې زمینه نه وي ورته مسایده سوي نه سي کیدلی نو ما د لوړ پوړو چارواکو نه د دولتي چارواکو نه ما یوازینۍ هیله مې همدغه ده چې نجونې تعلیم وکړي باید د کار کولو زمینه دولت ورته مسایده کړي او خصوصا توجه ورته وکړي
ډېره مننه
ژوندی اوسې مننه کوم
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه
جواند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
د پسرلی علامی راغلی جنکو راوړل پور بلکی زیړګولونه خوګو اوریدونکو لکه د نوروز د خوګي او تازه هوا په سیر مو خواګه او پاسته سلامونه ومني د هجری مریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودی حرکت پیل شي د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي دا وخت پیغلې هم غلی نه کینی خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله پر شونډو داسې لنډۍ زمزمه کیږي جانان راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور اوربل کې ږدمه مینوالو موږ نننۍ خپرونه د نوروز تاریخ میلو او دودونو ته ځانګړې کړې ده د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وړاندې کړې ده
سشولی را والوزا بیای دخائیس پری کسی کا بیای دخائیس پری کسی کا
درنو اوریدونکو نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي، او که لنډه ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کایناتو هره برخه له خوښۍ مستیانې کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید شینواری وایي که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
انسان نړۍ ته له راتګ سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې، کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سره راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت پلې خوشحالۍ او میلې کولې، اولمپیکي لوبې به کولې. رومیان دغسې، عربان حتی دغسې چې د اسلام د ظهور نه مخکې به د عکاس په نوم باندې میله کوله، هلته به شاعري کېده، هلته به چې دی خوشحالۍ کېدې. هند حوزه کې چې دی دغه به کېدل، دوی به چې دی د هولۍ په نامه باندې اختر کوو، دیوالي په نامه به جشن کوو، دا شیان به کول، یو بل باندې به رنګونه شیندل، بسنت په نامه باندې به یو جشن کوو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته د دې خبره رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوې کولې، او ډیری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دي، ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې هم چې د شیعه مذهبي ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تنده ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه نمانځي، نو زموږ هزارګان رونه نمانځي، تاجکان رونه نمانځي، نو په دې باندې دوی چې د هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان د یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډیرې جامع ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي، نو په هغه کچه په مذهبي کچه باندې نن منزل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روضه علي ده، سخی صاحب روضې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاده ده چې په وړکتوب کې به کله دا د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز رانږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده، د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل، نه ورځې وایي باران کیږي. دا یو پښتنو کې چې دی، خصوصا په شینوارو کې، په ننګرهار کې، دا شی ډیر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د منسونی پسرلنۍ هوا راځي، بارانونه کیږي.
ښاغلی سعید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډیر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داسې یو شی دی کېدای شي نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګه نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده، او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوزې د سومریانو وروسته د فارس حوزې کلتور پاتې شوی دی، چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې د غم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تیر شول، دا د رد نک شکرې. هغې نه وروسته چې دی هخامنشان راغلل، هغوی هم رد نه شکرې. بیا وروسته چې دی تر دې پورې چې صفویان راغلل، هغوی هم رد نه شکرې. دا تر دې پورې چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو، هغوی هم دغه نوروز رد نه شکرې. نو داسې دی چې دا یو کلتوري ریښه لري.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی اسدالله فروتن چې د نوروز د ورځې د نمانځنې یادونه کوي، او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز منځي ل نوموړې سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنې درکو.
هم دا اوس ماته یو ملګری ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کینی، ګلان وکړي، یو څه ساعتم تیر کړي.
لکه مینه ټلیفون درته کړی و
د خوست نه.
خپل په نوروز کې تاسو خپل کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خدا سي کوو چې ځوانان ځي میلو ته ځي، باغونو ته ځي، ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کیږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوی؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ. څه رقم
ډنډکۍ؟ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دي؟ کورت سره کورني غوړي. او دا کورني غوړي
زیړ غوړي.
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
بخانه تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی؟
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و، اوس خلک دا ورځ لمانځي. مونږ باید څنګه د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي؟ د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي، لازم دي، هغوی کوي. لکه د نیالګیو کینول دي، پلانونو منسجم کول دي، برابرول دي. زه به په راتلونکي کې څه کوم، راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي.
کالی څنګه ده؟ آیا ماشومان، میرمنې، نارینه نوي کالي کوي نوروز ته؟
طبیعي ده. په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي، زیاتره محلي لباسونه اغوندي.
څه رقم محلي؟
لکه محلي داسې چې زمونږ دود داده چې خلک لنګوټۍ په سرې چرمادار واسکټونه اغوندي. یو ډول سپلی دي چې هلته پخپله د دې هغه نه جوړیږي، پاڼو نه. یو رقم ته بوټی دی، د هغې پاڼې دي، د هغې نه. یعنی هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي. میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي.
خاونده بیا دې پسرلی کړ. خاونده بیا دې پسرلی کړ. له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نصرت الله بیا وایي د دوی په سیمه کې هم د پسرلی لومړۍ ورځ چې نوروز بولین منزل کیږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، جو شنو پسلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې دغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي. هلته ډول ویل کیږي، هلته اتن کیږي، شپیلۍ ویل کیږي، محلي لوبې دي چې هغې مور ته توپ ډنډه وایي، توپ ډنډه کیږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي وادۍ نوي شوی، هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکوي، یو بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي، وادۍ نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. ته درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او دا شیان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزي راشي، دی دې خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخن او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او دا شیان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
دو وشکلنه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده، وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن منځل کېده، خو اوس یې منځي. نو وړې په نوروز کې د سبزه لغات، هفت میوي او یو شمیر نورو ځنګړو خوړو او دودونو یادونه کوي.
سبزه لغات کې خلک د کور نووسی کریم جامع د زی پارکو ته یادې مور په سر باندې مت ارچته زی او یو څو سات قدم غیم د سبزه لغات وي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي، نیک شګوم باندې سو سبزه لغات کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې باندې. اف میوه یو افته مخکې ته اچول کیږي، پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشته. دغه شان پکې اچول کیږي، ور ډول میوې پکې اچول کیږي. بیا دا یو افته مخکې ته اچول کیږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کیږي چې تر څو مزه یې پشي. بیا موږ وخت کې خوړل کیږي. افسین که چې بز نوې کال په رسمه نه لمړنه غلمه د افسین تیاری کې په افسین کې ورول شنه سبزی شانوي که سبزه سمنک او سیر سیب افسین کې اول دوله شان چې په سین باندې شروع شي هغه مسخان په سر اول نمره ورځ نوروز کې دي
د کابل خاري وبل اوسیدونکو روکیا هم د نوروز په ورځ خپل میلی کیسه کوي
تاسو غریب مو ته شی وکړه دا غریبی دا یو کولی پو کور پو یو میلا چې میله تاسو یو خپل چې د خپل کاڅو مو وچا میوه د ورکه ما لاندا میوه د ورکه ما ته کور کې تیارې خوړو کو ورکه ما د په حواله د
پاله کومار پیدا شو دا بهار چې په هر لوري ملکول گلزار
درنو ویدونکو په یوه کې ورسوی نام نو یو په لورو پروتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوري غوړول خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې نوروز په میلو او اتړونو سره منځل کیږي زموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي دا او دې ته ورته خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریاز مخیله ده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري